پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي لوي بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ترکیه کې د لګېدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سولې که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوه لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډیره هڅه کوي چې له پوزي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسیدلې چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پایل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورزیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بل کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې وویست مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبری اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1500 روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز ښارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمیر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوی پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره په دوحه کې وکتل. او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روسیو پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپایي چارواکو سره لیدو کاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلې دي. د ترکیې په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې دا اور وو ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیې د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اگست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلی اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمیر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشین کته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولي زموږه وی پانه ته ورتللی شي د وی پانه آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجله اوري چې فرهنګي او کلتوري چارو ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوال په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب ووایي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په خپل یو نوی راپور کې ویلي و چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي دي. طالبانو بیا ویلي چې دا تورونه حقیقت نه لري او په وینا یې که څوک دا ډول ادعاوې لري باید د سپیناوي لپاره سیمه کې څېړنه وکړي او دوی ورته زمینه برابروي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحد ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلهیز وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلهیز وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پښتون بولدک کې دا سیس پی خنلر ونه د سه مخ تیر او څور ورځې کې دا خبره څوک قرات رد کړي او دا مهم په ویلامې کې ویل کې څوک تشويش لري بشري نه هادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمه ته پلټون د پاره راتللې سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې خپل وسلوال نشي اداره کولای نو پراتلونکو دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګ رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وشي.
د می په لومړۍ نیټه افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر لپایل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې د 1400 کال لپایله د جګړو لکبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځای شوې چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو د هلمند د جګړې په اړه تازه دا ویل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ادعا کړې چې تیر شپه او پرون ورځ هلته شاوخوا او یا وسلوال طالبان وجلی په لخرګه کې چې دوی پټکو یو شمیرې پکې کلیدی کسان یا سیمایز قومندانان هم دي. هلته سهار مهال بیرته په خار کې جګړه پیل شوې ده او په مخکنی خبرونه کې راته آزاد خبریال ویل چې طالبانو ځان د محبس قرول ته نږدې کړی دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په هلمند سربیره په کندوز کې هم روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د غنو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې دي. دا ځانمن شوی خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان دی ورکړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم ازادۍ رادیوي مجله مهیروي.
په کندوز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځې رئیس د ښار په نږدې څنډه کې سخت جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولسته بشمیره مالی زیانونه وکړي دي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډه کې د جګړو له امله په لسګونه د اسوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د چله مزار د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و ترڅو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې ثقله راغله ولګېدله. مونږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات وطنه اوس مونږ هغه چې خساری تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه د فرد خو یو چانس موخي ورته برابر کی چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوی خلک وایي اوس دومره مالی توانایی او امکانات نه لري چې د خپلو کوشنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکي 30 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سسي جنگونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په وراتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نو کوم اویلې و کوم ځای مکمل سوځوله هیڅ هم نه دی پریښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
کې به شرکت تولیدار طیبزاده خساره به زیات سر وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل
لري. د طیبزاده د وړو تولیدي شرکت ته زخت زیاته خساره وخته ده ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلی دي. کابو 40 میلیون افغانۍ د شرکت ته زیان رسېدلی دي. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي ترڅو وکولې شو بیرته خپل فابریکه فعال کړو.
د ښاغلی طیبزاده په وینا چې نوموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 80 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت لامل خصوصی سکتور تا درانو مالی زیانو نرسیدلی دی.
در جریان ناامنی و جنگ های پی همی که در ولایت کندوز جریان داره و جنگ های
لردیر مودی را حیسی پا کندوز که در وصلوال و طالبانو او دولتی زواکونو ترمند سخت جگری روانی دی.